کانالیزاسیون د سیستم نشواله او دغه شان د سړکونو په غاړه د موټر منځلو لپاره جوړ شوی ځایونه بولي او انتقاد کوي چې سړکونه د یو هر اړخیز پلان له مخې نه دي جوړ شوی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمای ته ورسېدو وړاندې د 15 دقیقې اونۍ بحث لرو. په دې بحث کې هم پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې په دې وروستیو کې جګړې بیا تیزې شوې دي. خو اوس د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکلنه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تیر ماښام له خپل امریکایي سیال انتونی بلنکن سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ډاډ ورکړی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې د پروسې کلک ملاتړ کوي. د فاریاب ولی محمد داود نن په کار پیل وکړ. محمد داود د ځینو سیمه ییزو چارواکو په حضور کې معرفي شو. د هغه له معرفي کېدو سره هم مهاله د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي اسلامي جنبش سلګونه پلویان چې د نوموړي له ټاکنې سره مخالفت کوو د اعتراض لپاره د میمنې لارو کوڅو ته راووتل. افغان چارواکي په هلمند، کندهار او ننګرهار کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې لسګونه وسلوالو مخالفینو ته د مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کوي. د اسرایلو جنګي الوتکو نن هم د غزې پر ګڼو سیمو درنې بمبارۍ وکړې. د هوایي حملې داسې مهال کېږي چې له تېرې اونۍ راهیسې د دې پیل شوې جګړې د بندېدو لپاره غوښتنې کېږي. پرون د دې تشدد خونړۍ ورځ وه، خو د راپورونو له مخې نن سهار هم لسګونه هوایي حملو د غزې ښار ولړزاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف له اوو لویو صنعتي هیوادونو یا G7 او اروپایي ټولنې څخه د نړۍ بېوزلو هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې د همکارۍ غوښتنه کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن له واشنگټن څخه دنمارک، آیسلند او گرینلند ته په 15 ورځني سفر روان شوی.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم ستړي مشایې صفی الله ستانګ زم د ازادي رادیو 15 دقیقې اونیز بحث مو خراغلاستو هم د بحث په ژوندۍ توګه د ازادي رادیو له سټوډیو اوري. نن په دې باندې بحث کوو چې په افغانستان کې د اختر نوروسته جګړې ولې زیاتې شوې دي، یا په ټوله کې د اختر درې ورځنی لنډمهاله اوربند ولې اوږد نه شو. دې ته په کتو چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو وروستۍ نیټه په نږدې کېدو ده، د افغانستان راتلونکي څنګه کېږي؟ په دغو ټولو مواردو به له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. د اوس لپاره ډاکټر اورزلا اشرف نعمت له موږ سره په بحث کې یو ځای شوې افغان شنونکي او فعاله ده. وروسته به نور میلمانه هم ولرو، تر هغو به له آغلې اورزلا سره خبرې وکړو. آغلې اورزلا، ډیره مننه چې پروګرام ته راغلې. د اختر درې ورځنی اوربند ولې تمدید نه شو ستاسو نظر څه دی؟
مننه ستانګ زه سب سلامونه تاسو او تاسو درنو اوریدونکو ته. د اختر په ورځ د اوربند د وکم پروسه چې روانه ده تقریبا هر کال د دوه دریو کلونو کې د بحث پرې کېږي او دا تر یو اندازې پورې عملي کېږي. دا زیاتره د طالبانو لپاره ډېر یو تبلیغاتي بڼه لري نسبت په دې چې واقعي ډول باندې دی وغواړي چې په دغه ورځو کې د وینې د تویدلو نه مخنیوی وکړي. په حقیقت کې لکه څنګه چې موږ لیدلی د اختر نه څو ورځې مخکې ډېر خونړۍ پیښې وشولې لوګر ولایت کې او په کابل کې په دشت بچي سیمه کې. نو اوله خو دا چې دغه اوربند ډېر محدوده کچه باندې یعنی د خلکو لخوا د سی استقبال شو، خو په هر حال باندې بیا هم د هیڅ نه خو چې په اختر ورځو کې په یو شمیر سیمو کې خلکو وکولای شول چې یو بل سره روغبر وکړي، د اختر ورځې ونمانځي. د دې د غزیدل د نه غزیدلو لاملونه خو زیاتره په دې کې دي چې د طالبانو لپاره اوس هم ډېر ستونزمن خبره ده چې دوی وکولای شي اوربند یعنی یو دایمي او دوامداره اوربند ته موافقه وکړي. که دې چې طالبان اوس هم نه دي توانېدلي چې د تاوتریخوالي نه پرته د افغان ولست یو څه پیخ یو څه مخ کې ورته د دیو پیژندګلوی د تاوتریخواله له طریقې نه کېږي. نو د همدې وجه باندې تر هغه وخته پورې چې د دیو هغه اساسي غوښتنې ورته لاسته نه دي راغلي، نو دا به ډېر مشکل وي چې هغې یو دایمي او یو اساسي اوربند ته موافقه وکړي یا ورته توافق ولري. د دیو غوښتنې خو دیو همیشه تکرار کړی دی، اوس هم چې دیو دوحه کې د دیو سیاسي چارو دفتر دی هغې باندې غږېږي، او هغه زیاتره همدغه دی چې زموږ بندیان خوشي کوي او موږ د تور لستونو نه وباسي چې تر څو موږ وکولی شو هغه کوم پیسې چې موږ پیدا کړي دي او په اکاونټونه مو فریز دي، او یا غواړو چې تبلیغاتي یا ډیپلوماټیک اړیکې وساتو. په دغه برخه کې د سفر او د پیسو او د کته پورته کېدلو امکانات ولرو. نو د دې په اساس باندې د دې غوښتنې دغه دي، دیو هیڅکله صداقت نه دی ښودلی چې دیو واقعي ډول باندې د سولې لپاره غواړي کار وکړي. نو په کال کې که 315 ورځې دي، نو دا درې ورځې په خلکو ډېر لوی پیرزوینه کوي چې موږ تاسو اوربند په اصطلاح وړاندې کوو، او په 320 ورځو کې بس هماغه خونړۍ جګړه روانه ده. او په تاسف سره چې ولس د افغانستان خلک د افغانستان ولس د دې لوی قربانیانې دي.
مننه آغلی اورزلا. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر ښاغلی اقبال خیبر هم د اوس له پروګرام سره یوځای شو. ښاغلی خیبر، ډیره مننه چې راغلی پروګرام ته. زه غواړم له تاسو د لومړی پښتنه په دې شکل وپوښتم چې د یو د سولې د یو فعال په توګه باندې هغه حالت او هغه شیبه تاسو څنګه ارزوي چې د اختر په ورځو کې طالب او پولیس سره مخامخ شول، ویډیو یې راوتې او په بولان کې په یو بل ډزې ونه کړې او ویل چې کار نه در باندې لرو، خو له اختر وروسته لا موږ سیمونه جګړې پیل شوی دی، په یو بل باندې بیرته هماغه پولیس او هماغه طالب ډزې کوي. دغه حالت تاسو څنګه ارزوئ؟ څه پیغام ورکوي؟ څه معنا لري دغه شیبه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ورزلا خور او ټول اوریدونکو د زړه له تله درنښت او سلامونه. څنګه صاحب، زه د اختر په ورځ له کابل نه را روان شوم. ما په موټر کې او تر هلمند په دې لارو کې راغلم، او مې لیدل چې څه ډول یو سړه سنا ده، څه ډول یو وېرېدلی حالت دی، باوجود د دې چې اوربند حاکم و خو سړک ګام په ګام په بمونو الوزول شوی. پولیس مو ولیدل له نږدې نه، یو په یو بې باورۍ اخته سره له دې چې جنگ نه و خو انتظار ایسته چې وروسته به یو خونړی جنگ کوو. طالبان مو هم ولیدل په ټولو سیمو کې ولاړ و، سره له دې چې هغه ګړی جنگ نه و خو منتظر و له چې مخته به جنگ کوو. نو ما چې په دې کلو کې او بیا له سړک نه هم ځای ځای موټر کلو ته، په دې کلو کې مې چې وضعیت ولید د خلکو اروام ولوستله، عینن لکه د زامبیزو یو شار یا د بلاګانو یو شار چې چوپتیا او خوپتیا خبرای خلک په هیڅ نه پوهیږي چې څه پېښېدونکي، یعنی له اختر نه ناخوشه، له اختر نه خوند نه اخلي او بیکاره انتظار کې روان وي. نو سره له دې چې دواړو لورو سره نږدې هم و، په ډېرو سیمو کې یو بل لیدل هم، اما له دې ورځو خو یې خوند نه اخیست او من مخته د یو بیکاره انتظار شېبې شمارلې چې څه وضعیت نه و. یعنی له دې اوربند موږ د مخکمو ویلي وو، له اوربند مخکمو ویلي وو مطبوعاتو سره چې دې ته موږ اوربند نه شو ویلی، دا یو بریک و، یو دمه وه د نوې جګړې لپاره. دا دې موږ ولیدله چې کله اوربند خلاص شو د شپې 12 بجې په هلمند کې جګړه شروع شوله، او دلته موږ شاهدان یو. نور تیره شپه مو هم ټوله شپه خوب نه دی کړی، نه ماشومانو خوب کړی دی، نه میندو خویندو خوب کړی دی. او پرون د ورځې هم د طالبانو نو سیمو ته ویلي وو چې کورونه بار کړي، هغوی بیچارهګان هم ښار ته د اختر په درېیمه باندې کډې را شروع کړلې، په څلورمه هم همدا کډې روانې وې. اوس هم شاوخوا ټول خالي دوکانونه، خالي اپارتمانونه چې نیمه جوړ شوي دي، تر تعمیر تر کار لاندې دي، په هغو کې بیچاره ولس در بدره پروت دی او په ځانې ټوکران را تاو کړي دي، په ځانې رشکۍ را تاو کړي دي، او په ډېر بد وضعیت کې دي، په ډېر بد ژوند کې دي. او د دې تر څنګ له دې خوا هماغه د زوروره جګړه روانه ده، بمبار کېږي او ډي سي توپونه وارېږي، چې په ذات کې بېرته اخوا تم چې څوک مري ډېر لږ فیصدي به د جنگ د کوونکو څخه څوک وي، خو لویه فیصدي بېرته زموږ قام دی، زموږ ولس دی، زموږ خلک دی چې هغوی ته زیان اوړي. نو زه فکر کوم چې دا اختر ډېر خراب اختر و. له هغه نه مخکې هم موږ جګړې ولیدلې، هلته د لوګر مالی پیست، هلته د پیبرتي، او هلته د قرباغ او د ارغنده او د هلمند مخکنۍ جګړه، او اوس دا دوام. نو ډېر بد وضعیت او ډېر بد احساس، اوس هم ډېر بد احساس دی په ټوله جامعه کې.
مننه ښاغلی خیبر، وروسته به بیا تاسو ته راشو. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ په 0828255509923 شمیرو باندې موږ ته زنګ راووهئ، همدارنګه که سکایپ کاروئ ازادي ټکی رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی، کولی شئ تاسو هم لنډ خبرې وکړئ. خو تر هغه مخکې به خپله دویمه پوښتنه له آغلي اورزلا مطرح کړم. ډاکټر اورزلا، د افغانستان د حکومت مشران په خپله ولسمشر اشرف غني دا جمال شپیګل مجلې سره مفصله مرکه کړي، پاکستان ډیر ننګولی دی، ویلي دي چې هلته د طالبانو څخه د حمایت منظم سیستم موجود دی، شوراګانې یادې کړي دي، او دغه هېواد بیا په دوه مخې تورن کړی. د اختر په ورځو کې د امنیت سلاکار عبدالله محب مشرقي ته تللی و، هلته وویل چې پاکستان غواړي خپل سرحدات وغځوي. په دغسې حالت کې چې ډیر تورونه په دغه هېواد په د ګاونډ باندې لګېږي، فکر کوي دغه توقع چې پاکستان د ښه همکاري وکړي سمه ده که څنګه؟
مننه. پاکستان زمون تر ټولو لوی گاونډي هیواد دی. د دې هیواد سره کوم د سي تهاجمي رویه کومه فائده به ونه کی، په دې چې هغه صرف یوازې د سیاسي مشرتابه دی، یو اندازه د عام خلکو مقطعي حمایتونو سبب وګرځي، خو لیکن هغه سیاسي اړخ نه کوي. مونږ وګورو شاید چې دغه اوسنۍ پروسې ته لږ څه زیان ورسي. د پاکستان سیاست، د پاکستان د حکومت سیاست افغانستان په مقابل کې تاریخ د هغې شاهد دی. کوم وخت نه چې دا ملک تاسیس شوی دی، هیڅکله د افغانستان سره دی یو سالمه سیاسي رابطه نه دی پاتې شوی. تل دیو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د نظام د مخالفینو سره کار کړی دی، او د هغوی په مرسته یو څه ستونزې ډېر په د دې 50 یا 60 کلنه تاریخ په پړاو کې که مونږ وګورو همدغسې یوه ستونزه روانه ده. نو اساسي خبره په خبرو کې او په تبلیغاتي پیغامونو کې نه کیږي. اساسي خبره دا ده چې موږ د دې لوی ګاونډۍ سره په تفصیل کینو، او ورته د افغانستان د نظام هغه قدرت، د هغه استحکام دی ته په واضح شکل باندې ورته جوته کړو، او ورته واضح کړو چې اساسي هدف د افغانستان همدغه دی چې دغلته یو ثبات راشي. د افغانستان ثبات د ټولو ګاونډیو خاص طور باندې دا چې تر ټولو لوی ګاونډی دی، د دې په فایده به وي، نه د دې په ضرر.
مننه ډاکټر اورزلا.
دا کوم بیانات چې موږ سیاسي چارواکي کوي، دا زیاتر د دې خپل تبلیغاتي اړخ په نظر کې نیسي، نسبت په دې چې واقعا د افغانستان د حل لارې لپاره سنځل لپاره یو لارې د حل پیدا کی.
مننه. مخکې له دې چې ښاغلی خیبر ته ورشو، دوی مپوښتنه لاغوی مطرح کړو، یو اوریدونکی په سکایپ باندې لرو، دوی ته به وار ورکړو. مهرباني وکړئ خپل لنډ نظر راته ووایئ. موږ د اختر نه وروسته د جګړو په زیاتېدو خبرې کوو، او دا چې د افغانستان راتلونکی به څه کېږي په همدغو لنډ مهال کې.
خیبر صاحب ته، اغلی اشرف ته، او ازادي راډیو ټولو محترمو کارکوونکو اوریدونکو ته، فهیم نورانی در سره پلی کېم د لغمان څخه.
مهرباني وکړئ، موږ پروګرام د اختر نه وروسته د تاریخوالي په زیاتېدو باندې لرو.
موضوع مې اوریدلې ده. زما له د جګړې له دواړو خواوو څخه دغه غوښتنه ده، او دا پیغام مې دی چې نور بس افغانان نور مزوروي، د خپلو شخصي غوښتنو نه لاس واخلي، او پرې دې چې افغانان نور دې آرام سا واخلي. یعنی مستانګزه صاحب، تاسو باور کوئ دلته پالنګار کې جګړه روانه ده همدا اوس هم او ډیر بد حال ده. کورنۍ داسې کورنۍ دي چې د یو من وړو د اغستلو وس نه لري. بیچارهګان د الینګار نه راوتلي دي، همدارنګه د نورو سیمو نه په مرکز کې یو بل ځای کې اوسیږي. نو ډیر زیات بدبختي ده په ټول افغانستان کې همداسې ده. زما حکومت څخه هم همدغه غوښتنه ده چې راځئ نور د خپلو شخصي منافعو څخه، د شخصي غوښتنو څخه لاس واخلئ. د طالبانو څخه مې هم همدغه غوښتنه ده چې لږ انعطاف پذیري وکوئ، د ولس په خاطر رحم وکوئ په افغانانو باندې، او پرېږدئ چې افغانان د آرام سا واخلي، خبرو ته ادامه ورکوي. ځکه چې د خبرو له لارې زر کاله نور هم جګړه وشي نو بیا به هم د خبرو له لارې مشکل حلوي. نو حکومت نه مې هم همدغه غوښتنه ده چې د خبرو په مخ کې د خنډونه نه پیدا کوي، او پرېږدي چې دا د دوهې کوم تړون چې دی که څه هم یو څه ناڅه نقض شوی دی، خو بیا هم غوښتنه مې دا ده چې پرېږدي چې دغه تړون په کامله توګه عملي شي په افغانستان کې. ځکه چې په افغانستان کې د سولې رات
تړون مهربانی خبری کوي.
وعلیکم
السلام، مهربانی وکي.
اول خو سلامونه تاسو ته وړاندې کوم، تاسو دواړو مېلمنو ته، خصوصا اقبال خیبر صاحب محترم ته د تیر اختر مبارکي تاسو ته وایم، او دته هم د تیر اختر مبارکي وایم. دای قربان سم سپینې خبرې کوي. واقعا دلته دا درې ورځې وربند زموږ په جوزجان کې، خصوصا په ټول افغانستان کې دا وربند چې راغی، خلک څه ناڅه ورته خوشاله وه. خو زه د اقبال خیبر صاحب خبرې تاییدوم، خلک به آیندې ته د دې درو ورځو اندېښمن وه چې درې ورځې بعد بیا د افغانانو په سر باندې څه بلا راځي، بیا به څونه منډې پرې کېږي، څونه ناویانې به کونډې کېږي، بیا به څونه تور پیکان په خاوره ککړېږي، بیا به څونه یتیمان د بابا په سر باندې درېږي. نو دغه اوسنۍ هغه درې ورځې مخکې اندېښنې والې اوس تاسو اوس ګورئ په جوزجان کې عملیات روان دي، دا اوس جنگ دی. او خصوصا په یلمن کې هغه شي چې چا تر نن په لو نه ولیدلې، نن په نیمریش په نیمرو کې ناشې دي پر ځانو باندې توکران سره خبرې لکه دای شي وايي. واقعا خلک خوب نه کوي. دغه وسنۍ وربند چې ماکتی وربند دا سټي ولاجان خلکو د شي بلې لکه د سرطان یو سړی چې د سرطان په مرض اخته وي، او ته د یو څو ساعتو د درد پیشکاری ورکه دغه وربند داسي وربندو. خلک دایمي وربند غواړي، خلک صلح غواړي، خلک هم د توپک قرنچین غواړي، د قلم سره مینه غواړي.
مننه ژوندۍ اوسې قاري پښتون له جوزجان خبرې وکړلې. بیرته براشو د پروګرام میلمنو ته. ښاغلی خیبر، د افغان ولس خو ځان ستړی کړه، دا څو کاله د سولې لپاره غږونه پورته کړه، تاسو یې لویه بیلګه یاستې. له هلمند راغلی تر شمال د افغانستان مو پلی مزل وکړه د سولې په خاطر باندې، مګر تاوتریخوالی لا زیات شو، چا د افغان ولس غږ وانه اورېده. څه فکر کوئ که په کور دننه د غږ نه اورېدل کیږي، ګاونډیانو ته مراجعت څنګه ده په داسې وخت کې، خصوصا پاکستان چې ویل کیږي طالبان تم ویلوي اول ته اډی دي او هغوی له هغه ځایه امرونه راخلي؟
ګورئ ستانکزی صاحب، نږدې کوای په 1950 کال راهیسې، تقریبا 2 کال سو په افغانستان کې د شرق او د غرب تازه جګړه شروع سره، کله نه مخ کې د انګریز او د تزاري روسیې بحث کو. ان هغه وخت خدای دې نږدې 1.5 کال سو چې په افغانستان کې د لوی بلاکونو ترمن جنگ دی. اوس هم افغانستان کې نه د طالبو د اسکر ترمن جنگ دی، نه په کور د نن جنگ دی، او نه بلا کومه مذهبي او سمتي او ژبنۍ جګړه ده. دلته جګړه دا وخت مطلق د چین او د امریکې ده، د روس او د امریکې ده. په ځانګړي ډول اوس چې نوې چپه را شروع سوې ده د چین او د امریکې ده. ګورئ تاسو وګورئ چې امریکې په چین کې د نو مداخلو لپاره لاس شروع کړل، ته د غیر په مسلمانانو کار، هلته په تبت کې په دلای لاما او په دې خلکو کار، او هلته په هانګ کانګ باندې کار لرل. او دلته د چین له لوري د دوه لوی پروجیکټونو شروع کیدن چې د سیفیک دا او بل وان بیلډ وان روډ ده. دا د چین لپاره حیاتي لوی پروجیکټونه دي چې نهایت لوی اقتصادي ارزښت ورته لري، او دا د امریکې نه
فکر کوم. د ښاغلي خیبر ټلیفون قطع شو، موږ بیا ورته زنګ ووهو. تر هغه پورې به له اغلې ارزلا اشرف پوښتنه وکړو. اغلې ارزلا، یو بحث چې په دې ورځو کې مطرح شوی دی، آن د ملګرو ملتونو امنیت شورا یا په ملګرو ملتونو کې هم د افغانستان د جنګ غندنې شوي دي، څه فکر کوي؟ یوازې غندنې کار ورکوي که نه باید حداقل نړیواله ټولنه پراس کې ملګري ملتونه چې په افغانستان کې ډېر ښکېلم دي، هغه سرلاري هیوادونه، دوی باید څه ډول اقدامات وکړي؟ یوازې دنی کار ورکوي کنه عملی اقدامات هم ضرور دي.
مننه ستانګزای صاحب. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا اخرنی بیانات یا غندنی د ستاینې ور دي، په دې چې کله کله همدغه اوس په فلسطین کې ډېر یو خونړۍ جګړه روانه ده، او موږ تاسو ټول خبر یو چې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې د هغې جګړې په حکله باندې یو نتیجې ته ورسیږي او یو بیانیه ورکړي. هغلته ماشومان وژل کېږي په هره ورځ کې. د هغې په مقایسه باندې که موږ وګورو، په دواړو اخرنۍ پیښو کې، خونړیو پیښو کې، په افغانستان کې ملګري ملتونه امنیت شورا زر تر زره اعلامیه په نشر وسپاره او خلکو یې خبر کړل چې دوی دا حادثې یا پیښې محکوموي. نو اصلي خبره دا ده چې په دې محکومولو او په دې بیاناتو کې کوم فایده نه کیږي، په دې چې افغانستان خلک او ولس کاملا ستړي دي د دې جګړې نه، دغسې یو جګړې نه چې لکه څنګه چې خیبر صاحب وویل، واقعا دا د افغان د ولس جګړه نه ده، دا د طالب او د عسکر په ترمنځ یوه جګړه نه ده، دا یو منطقي سیمه ییز یو نړیواله جګړه ده چې موږ په کې د سوزیدو د لرګیو په توګه باندې سوزو په دې څلوېښتو کالو کې. نو اساسي خبره دا ده چې امنیت شورا د ملګري ملتونه باید هغه خپل قدرت او هغه خپل ویټو په دغه برخه کې په عملي ډول باندې په کار واچوي او دغه جګړې ته د پای ټکی کېږدي. د دوی سره دغه قدرت او دغه صلاحیت شته، د افغان خلکو سره دا نشته، د افغانستان د حکومت سره هم دا قدرت او صلاحیت نشته، ځکه د افغانستان حکومت د طالب په نامه باندې یو جنبش سره مخامخ نه دی، د سیمې د قدرتونو سره مخامخ دی. نو د هغې د وجې نه اساسي توقع یا کم اندېښنې چې د افغانستان خلک لري هغه دا ده چې ملګری ملتونه قدمي کم قدمونه په عملي برخه کې کولی شي واخلي چې دغه ستونزه حل شي. موږ ولیدې چې د سولې پروسې تر نامه لاندې کومه خبرې چې روانې دي، د دې کوم عملی نتیجه د افغانستان ولس لپاره نه دی لیدل شوی. بهرنیان پکې دغه شوې ساتل شوې دي، په بهرنیانو حمله نه دي شوې دي، لیکن افغان ولس ورځ تر بلې زیات رنځوري په خارونو کې، په کلیو کې، په باندو کې، په مختلفو سیمو کې. نو د دې په اساس باندې د افغانستان خلکو توقع یا تمه د ملګرو ملتونو نه همدغه دی چې دوی خاص طور باندې د امنیت شورا، ځکه لکه څنګه چې تاسو ویلي، دوی هر کوم یو نفوذ او یو قدرت لري چې کولی شي چې په واقعي ډول باندې په طالبانو فشار راوړي چې دوی دې دغه وسلواله جګړه لاس ونیسي او راشي په سیاسي
ډګر کې خپل فعالیتونه شروع کړي. مننه اغلی ورزلا. ښاغلی خیبر، ساسو ټلیفون مخکې بند سو، کولای سي خپلې خبرې په مغه سوال کې لګ نورې وکړي؟ لاندې البته بیا به زه بل پوښتنه مل تاسو دا وکم چې د ملګرو ملتونو لپاره څه کول پکار دي؟ یوازې غندنې کار ورکوي چې هغه د اوس هغوی هم د غندنې پیل کړي دي د افغانستان د جګړو.
غریب استانګزای صاحب، دا ډیره واضح ده چې د دنیا جګړه په دې وطن کې په اقتصادي مسایلو ده او په اقتصادي مسایلو کې تر هم نشته. اوس خو په دې څلوېښتو کلونو کې نږدې 2 میلیون رسمي عمر له مخې افغانان وژل شوي دي، چې 40 میلیون نور هم وژنې دوی تر هم نشي کولای، تر هم نه کوي. نه امریکا کې، نه چین کې، نه روس کې، او نه پاکستان کې، چې دا د افغانستان د جګړې اصلي لوري دي. او پاکستان له بده مرغه د دنیا له دغه جګړې نه په دې نیت استفاده کوي چې خپل پرونی هیلې ته ورسي چې افغانستان د 15 صوبې په ډول د تر واک لاندې رامنځته شي. نو ښه خبره دا ده، ګور دنیا بیا هم رحم نه کوي او بیا هم موږ یو کاذب انتظار، یو دروغجن انتظار د دنیا لپاره، بس په ځانګړي ډول د امریکې لپاره. د امریکې په وس هر څه دي، هر څه کولای شي، یعنی په پاکستان فشار رامنځته کولای شي چې جګړه ودري، ما نه دري ولې ودري. اوس دغه جګړه د امریکې په ګټه ده چې په سیمه کې روانه ده، د ده د پاتې کېدو لپاره هم بهانه سازي کولای شي او بیرته افغانانو کې هم دا روحیه ایجادوي چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو. نو اوس چې جګړه هر څوک کوي، دا په دې معنا ده چې موږ افغانان مجبوره کی چې موږ د امریکایانو پسې ونیسو چې مزه یې له دې وطنه. بل د ملل متحد په ارتباط، ګورې نږدې یو میاشت مخکې موږ له ملل متحد سره ناسته وکړله، موږ ورته د دغه وضعیت ښکارندویي کوو، د دغه وضعیت تصویر ورته وړاندې کوو. هغوی ولاکه که د خبره له اخلي د افغانانو او د عملي کار خبره خو یې بیخي لرې ده. یعنی دومره بې تفاوتي ملل متحد له افغانستان سره روانه کړې ده که چې حد نشته چې بیا لږ بحث جدي ورسره کوي، وایي چې امریکایان موږ نه دخلی شي دې پروسه کې. نو دا ډول خو بیا د ملل متحد شتون په دنیا کې تر سوال لاندې راځي، او یا له افغانانو سره افغانان تیر باسي په دغه خبرو کې چې زما په وس نه ده. حال دا چې ټول قدرتونه له دوی سره دي. نو هیله مو له نړیوالې ټولنې له ملل متحد څخه دا ده چې حد اقل موږ ته د انسانانو په سترګې وګوري. تر دې وخته خو
خغلی خیبر مننه. خغلی اورزلا، ل تاسو غواړم ورسته پښتنه دا وکم چې د افغانستان د امریکا او د ناتو د ځواکونو د وټلو نیټه دغه دره پنګ دی کېدو دا ویل کیږي چې ان مخکې بلغه نه دا بشپړ شي. د افغانستان راتلونکو څنګه ارزوي؟ د هیل لپاره څه شته؟ لاند کپ یو نیم دقه کې وایده. مننه.
مننه. افغانستان داسې یو ملک دی چې د دې ناتو او د بهرنیو ځواکونو د راتګ نه مخکې هم موجود و. د دې د تللو نه بعد هم به دا مملکت، دغه سیستم، دغه نظام به موجود وي. ستونزې به خامخا راځي، لیکن زما پوره اطمینان دی چې د افغان ولس، د افغانستان امنیتي چارواکي چې د افغانستان امنیتي هغه عسکر چې نن د افغانستان تر بیرغ لاندې خپل د خاورې نه دفاع کوي، دوی به په پیاوړي ډول باندې خپل د خاورې نه دفاع وکړي. اساسي ستونزه د دوی د وتلو نه، په نظامي وتلو نه نوینم، ستونزه یا اندېښنې چې دي هغه د دنیا د نړۍ تعهد دی په اقتصادي او پرمختیایي برخه کې د افغانستان سره پاتې کېدل دی، چې په دغه برخه کې موږ ډېر زیات کوشش کوو چې په مختلفو پلاتفورمونو، د مختلفو پلاتفورمونو د طریقې نه دغه پیغام د دنیا لپاره ولېږو چې دغه ستونزه چې په افغانستان کې په دې څلوېښتو کلونو کې پیدا شوې دي، د دې د حل لپاره موږ ستاسو پرمختیایي کومکونه او مرستو ته تر ډېر اوږد مهال ضرورت لرو. نو هیله من یو چې دغه کومکونه او دغه مرستې د افغانستان سره ادامه پیدا کړي. د دیو نظامی حضور لپاره اوس د سډیر حیاتی ضرورت
باندې
خپل قدرتونه پیاوړي دي او کولی خپل د خاور نه دفاع وکړي.
مننه کوم. د افغانستان د څارنې او ارزونې د ادارې مشر او افغان شنونکو فعال ډاکټر ورزلا اشرف نعمت، تاسو چې پروګرام کې مو برخه واخیسته. ورسته پښتنه خاغلی خیبر کوم. خاغلی خیبر، یو نیم دقه وخت لرو، کلند راته وای د افغانستان راتلونکي څه کیږي په داسې وخت کې چې بهرنی ځواکونه په وتلو دي؟ لاند کوی. مننه.
د دنیا خپل لوبې روانې ساتي په دې ځمکه. زموږ هیله له خپل قام څخه دا ده چې ګوره، ومو لیدله په څلوېښت کلونو کې چې کوم محشر هغه په موږ راوسته. ښه خبره دا ده چې زموږ خلک چې هر ځای دي، همدا اوس هم د دغې جګړې په خلاف چې هر ځای دي، دوی باید راووځي. دوی په کورونو کې ګوره د بدلون خبرې نه کېږي، چې سم سړک ته راونه وځي او تظاهر ونه کړي، ځان ښکاره نه کړي چې دا دی غواړم. اما زموږ خلک دا وخت مطلق په کنجونو ننوتي، په کوټونو ننوتي، په مساجدو ننوتي دي. تر هغه چې خلک اواز پورته نه کړي او سړک ته راونوځي، خپل ږغ داګیز نه کړي، واټ ته راونوځي، تر هغه پورې دنیا زموږ خبره نه اوري. او تر هغه یو قامي ولسی ځواک او قدرت رامنځته نه شي، دنیا زموږ خبره په هیڅ صورت نه اوري. نو ښه خبره دا ده
او واقعي خبره دا چې د خلکو زور د خدای زور دی راځي چې خپل سره متحد او خپل اوازونه سره یو ځای کړي.
ډیره زیاته مننه کوم د افغانستان د سولې د ولسي حرکت مشر او بنسټګر ښاغلی اقبال خیبر. 15 دقیقې اونیز بحث مو سره واورید. ډیره مننه کوم اوریدونکو له تاسو نه هم نن په دې وغږیدلو چې د اختر اوربندولي اوږد نه شو د افغانستان راتلونکي څه کېږي. میلمنو په دې باندې بحث وکړو. ځینې اوریدونکو ته مو هم وخت ورکړو.